ستړي مشي د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په دغه لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ د کال 2021 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د ماښام یا د شپې ونیمې او په پښتونخوا کې اته، دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. او په دې خبرونه کې څنګه چې د تل په څیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ستونزو او د ننګونو په اړه وند وي، او په دې خبرونه کې تل زموږ سره افغاني میرمنې ملکیږي. او نن چې کومه موضوع ده هغه هم د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته چې افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کومې د خزینه راډیوګانې وي د میرمنو لپاره وي، په ځانګړي ډول یې پروګرامونه درلوده، په هغې باندې به خبرې کوو چې د میرمنو درې محلي راډیوګانې ناز، نرګس او میرمن، یوه یې په جنوب ختیځ ولایت خوست، دوهمه یې په ختیځ ولایت ننګرهار، او دریمه یې په لویدیځ ولایت کندهار کې یا خو وتړل شوې او یا یې هم ښځینه کارکوونکي او همکاران په نارینه و کارکوونکو باندې بدل شوله، او پروګرامونه یې هم کوم چې د میرمنو لپاره وه، د هغوی د آګاهۍ لپاره وه، هغه هم تر یو حده محدوده پاتې شوله. که څه هم د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وخت په وخت وایي چې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې به د ښځو د کار او تعلیم مسله واضحه کړي، خو د دوو میاشتو وروسته هم دغه فیصله نه ده اعلان شوې. او ګڼ شمېر ښځینه کارکوونکي چې دوی به یا په حکومتي ادارو کې کار کول یا په غیر سرکاري ادارو کې کار کوي، دوی اوس هم په کور پاتې شوي دي او په کور کې دي. د دې ترڅنګ که وګورو په هیواد کې د متوسطه ښوونځي او لیسې او همداراز پوهنتونونو محصلینې کومې چې مؤنث یا ښځینه زده کوونکي وي، هغوی هم په کور پاتې دي. یوازې تر شپږمې ټولګۍ پورې جنکیو ته اجازه ورکول شوې ده چې دوی لاړ شي خپلو مکتبونو ته او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، خو دغه نورې نجونې لا اوس هم په کور کې دي. که موږ وګورو تېره ورځ په کابل کې هم ځینې احتجاجونه وشوه د دغو میرمنو له لورې، چې دوی احتجاجونه هم په دې پار وکړل چې یو خو ښځینه زده کوونکو ته د اجازه ورکول شي چې بیرته خپل ښوونځیو ته لاړ شي، او د دې ترڅنګ خپلو کارونو ته لاړ شي، خپل کارونه پیل کړي. خو تر اوسه دې ته هم کوم ځواب نه دی ویل شوی، او طالبان تل وایي چې دوی یو پلان جوړولو باندې کار کوي، خو دغه پلان به کله راځي دا یو مبهمه خبره ده چې تر اوسه دې پوښتنې ته ځواب هیچا هم نه دی ویلی. په دې خبرونه کې به زموږ سره د افغانستان څخه او د نورو هیوادونو څخه افغان خبریالان راځي، او زموږ سره به غږیږي په خبرونه کې به ملکیږي، او کوم راډیوګان چې متاسه یادونه وکړه د دغو راډیوګانو مسولین به هم راځي، او ستاسو سره به دغه معلومات شریکوي چې ولې د دوی راډیوګان یا خو وتړل شوي او یا هم د دوی خزینه کارکوونکي کارت نشي راتلی یا نه راځي. نو په دې باندې به غږیږو، او زو یو لنډه د ما اخلو د دمی وروسته به ستا سره زو، او دغه خبرونه به مخ په وړاندې بوزو. او که تاسو کومې پوښتنې هم لرئ، تاسو کولی شئ چې د ډي وی په ویب پاڼه باندې په فیسبوک پاڼه باندې راولېږئ، او موږ کولی شو چې هغه هم کوشش وکړو په خبرونه کې شامل کړو.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل 103.
هر ورځ سلیرش ساته.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې بیا هم هر کله وان تاسو د ملتیا مننه چې را سره په پروګرام کې ملشو بیا زموږه ملمنی به هم راځي زموږ سره د لندن څخه شابنم دوران به په دې خبرونه کې ملمنه کیږي همدار از د استرالیا څخه خدیجه امین سره مخابري کړې دي په یوې ویډیوي مرکه کې هغه به هم خپل هغه کیسه شریکوي کله چې دوی په دې مجبور شو چې افغانستان پریږدي او افغانستان څخه ووزي او کله چې دوی ته طالبان ول چې دوی حق نه لري چې دا محل کار ته لاړ شي. هم د دې تر څنګ د شامچات په خوانی د ټلویزیون په خوانی خبریاله او د زینو پروګرامونو پریزنټر زموږ سره مینا اکبری به هم په دې خبرونه کې راځي او هغه به هم ملکیږي د سکایپ د لارې ستاسو سره بغږیږي خپل کیسه به درته وړاندې کوي چې ولې اوس هم دوی په کور کې ناست دي او څه تم یو هیلي لري. دغه ټول معلومات به ستاسو سره شریکو خو دا محل غواړو چې یو ریپورت تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کړو چې د طالبانو لخوا په احتجاجونو د سختو بندیزونو باوجود تیر ورځ بیا هم په لزګونو افغانو ښځو په کابل کې احتجاج کړی دی او خپل کارونو ته د تلو او سکولونو ته د نجونو او خزینه استادانو د تللو غوښتنه یې کړې ده چې طالبان وایي خزیه له لوړو حقونو برخمنې دي او د دوی د ادارو کې کار کوي خو وایي لازم نه ده چې په حکومت کې هم دوی برخه ولري. راځي چې نور تفصیل د بارکوال میخیل په دغه ریپورت کې وګورو او بیا به راځو د ملمنو سره به حقیقو.
په کابل کې احتجاج کوونکو ښځو د تعلیم وزارت ته له نږدې ځای څخه تر دفاع وزارت پورې لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې شارپاڼې راخستې وې او په لوړ اواز هم دا سيناري وهلې. بیکاری د فقر او لوږې برابر ده. تعلیم مې سیاسي کوي او موږ د تعلیم او کار حق نه لرو. فرانس پرس خبری ایجنسی وایي امنیت ساتونکو طالبانو د غشځي شاوخوا یو نیمه غنټه احتجاج ته پریښولې خو وايي خبريالانې د دوی لکوريج یا پوشش څخه راګرځولي او ځینې وهلې ټکولي هم دي. یو احتجاج کوونکی زهرا محمدي وایي طالبان هیڅ شته نه کورنوي او بهرنوي خبريالانو او نه شذو ته درناوي لري. زهرا وایي دنجونو سکولونه ضرور باید پرانستل سي خو وايي طالبانو له دوی د حق اخیستای دی.
مونږ د تل پسې راغونډي شوی یو چې د خپل مظلوم ملت لپاره غږ اوچت کړو. ټول انجونو او ښځو ته مې پیغام دا دی چې د طالبانو مې یریږي، حتی کا کورنۍ مو د کور بهر نه پریږدي هم مې یریږي. بهر راوځي د خپل حق لپاره قرباني ورکړي.
لاتیر شاو خایوی میاشت راهیسی چې په افغانستان کې د الکانو سکولونو پرانستل شوی د های او میډل سکولونو انجونی لا هم نسې کولای چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او ډېر شذې لا هم خپل کارونو ته د تلو اجازه نه لري.
موږ نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د نارینه لپاره هم غږ پورته کوو. زموږ په ورونو هم بندیزونه دي، دوی هم غریبان او بیروزګاره دي. شکر موږ تر اوسه خپل غږ وچتولای شو خو زموږ ورونه او خاوندان یې نشي وچتولی. دوی له ډار او ترهې خپلو کارونو ته نشي تللی.
فرانس پرس خبری ایجنسی وایي په کابل ښار کې لښدو احتجاج کوونکو سره ماشومان هم ګډ لاریون کاوه خو وایي دا نه د څرګنده چې دوی هم د دغو احتجاج کوونکو برخه وو کنه. طالبان وایي ښځو ته د کار کولو حق ورکوي او د نجونو د تعلیم لپاره پر یو پلان کار کوي او ژر به د هغوی سکولونه بیرته پرانستل سي. پرون په ماسکو کې د طالبانو د نگران وزیر اعظم دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی رسنیو ته دا ونه ویل چې شذو ته به په خپل حکومت کې برخه ورکړي.
الحمدلله زنان از حقوق عالی در افغانستان برخوردار هستند. افغان ښځې اوس لوړو حقوقونو برخمنې دي. په روغتونونو کې، په پولیسو کې، د پاسپورت په دفتر کې، په تعلیمي ادارو او په هنتون کې ښځې خپل کارونه کوي. البته په کابینه کې چې ښځې نشته دارت وای د سومره هوادونو خزې ولسمشران وزیر اعظم یا دفاع او خارجه وزیران خزې دي.
وزیر دفاع او خارجه زنه هستند.
د یادونه ورد چې په ماسکو کې د افغانستان پاړه د غونډې غډونوالو له طالبانو غوښتي رښتینه ټول شمول حکومت د جوړ کړي چې په کې د شذو په غډون د دې هواد ټول اړخونه برخه ولري. تیرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم له طالبانو په کلکه غوښتي وو د نجونو سکولونه دي ژر تر ژره بیرته پرانیز دي او هغوی ته دي د تعلیم اجازه ورکړي. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه دا څنګه چې وړاندې مو تاسو ته د موضوع په اړه وویل چې د خزینه خبريالانو او د مهال د هغوی حالت په افغانستان کې دوی کارته نه دي تللی ولی نه دي تللی او تر کومه به دغه میرمنې پر کور ناستې وي. د ځینو افغانو خبريالانو لپاره ژوند هم ډیر زیات بدل شوی دی، د دغو میرمنو لپاره فیل حال خو د کار د تللو اجازه یا نه تللو هیڅ څه معلوم نه دي، خو البته دوی ته کله چې دوی تللی دي او کوشش کړی چې دفتر ته لاړ شي نو د طالبانو له لوري په لارو کې ودرول شوي دي او دوی ته ویل شوي دي چې دوی باید اوس کور ته لاړ شي تر څو چې د دوی مشران د خزینه کارکوونکو یا د ښځو د کار په حقله خبرې کوي او فیصله کوي چې دوی به په کوم حالت کې کار ته ځي او که نه به ځي. دغه د دوی راتلونکی مبهمه دی، تر اوسه پرې نه دی معلوم شوی. او وار په وار په خبری کانفرنسونو کې رسنیو لیدلی دي چې د طالبانو وایاند او د اطلاعات و کلتور فرهنګ مرستیال تل وایي چې دوی په یو پلان باندې کار کوي چې آیا په دې کې به د میرمنو حقونه پر ځای ساتل کیږي، خو البته په د اسلام په چوکاټ کې خو دا هم نه دی معلوم چې اسلام په چوکاټ کې د دوی مطلب څه دی، چې په څه رقم چوکاټ کې. کله چې شبنم دوران د افغانستان څخه وتله هغه اوس په لندن کې ده او هغې ویله چې موږ هغې سره په مرکه کې خبرې کړې وې او په دې مرکه کې هغې وی ای ډي وته وویله چې د حجاب هم کړی و، کومه ورځ چې دا دفتر ته تلل نو د دفتر په خولې کې ودرول شوې ده او بیا دې ته اجازه نه ده ورکول شوې چې لاړه شي دفتر ته او خپل کار وکړي. البته نورو نارینه او همکارانو ته اجازه ورکول شوې وه چې لاړ شي او خپل کار او دندې ته دوام ورکړي. زمون سره په خبرونه کې ملګری کیږي مینا اکبری چې د شمشاد تلویزیون په خوانی خبريال و. مینا اکبری د کوم راډیوګانو په اړوند چې موږ خبره وکړه، نرګس راډیو او ناز راډیو سره هم کار کړی دی په تیر وخت کې، خو اوس هغوی تر کلی و یو ور سره به غږی ګستری مشه. په خیر راغلی مینا اکبری.
علیکم سلام، ډیره زیاته مننه کوم د ستاسو ټلویزیون له طریقه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. روغ جوړ اوسئ. مننه. ژوندې اوسئ. په دې هیله چې تم جوړ روغ اوسئ مینا جانې. او د دې ترڅنګ ډیر بدلونونه راغله په وروستیو دوو میاشتو کې مینا اکبری، تاسو خپل ګمان کوم چې د شمشاد ټلویزیون سره کار کوو او د نورو رسنیو سره دې هم کار کړی دی، خو اوس څه کوي؟
بالکل خور مې کسنګ چې تاسو ویل از د شمشاد ټلویزیون مخکنی خبريال یم، خو اوس مهال د خورشید ټلویزیون خبريال یم او ترڅنګ د نرګس راډیو او د ناز راډیو سره همکاري هم لرم. خو له بده مرغه د کوم ورځ نه چې نظام سقوط کړی دا او اوس امارت اسلامي راغلی دی، نو زه د امه ورځ نه تر اوسه لا نه یم تللې دندې ته وظیفې ته. زه موږ د رئیس له طریقه موږ ته ویل شوي چې نور مه راځي تلویزیون ته، ځکه چې اوس وروسته دینه خپرونې نشته، هېڅ شی نشته. ده نو دا چې لکه یو آزاده مرغه چې په قفس کې واچوي داسې سوي، نو ډېر بد وضعیت ده. که څنګه چې هم اعلامیه خپرېږي چې وایي خبريالانو ته هیڅ ډول کوم ګواښ نه ده، لاړ د شي په ډاډه زړه باندې دي خپل راپورونه چمتو کړي، خپل خپرونې دې ثبت کړي. خو لیکن له بده مرغه هر ورځ یو راپور خپرېږي چې یا مونږ یو حواله اورو چې یو خبريال مړ شوی دی یا وهل تکول شوی دی یا ترور شوی دی یا تختول شوی دی. نو دام دې لپاره هم زه هم دا اوس کسنګ چې مخکې هم ډېر زیاته په تهدیدونو په خطرونو کې وم، هم دې اوسني نظام له طریقه. خو لیکن اوس هم په کور کې پټه ګرځم، د کور نه هاته بهر نه وزم، ځکه چې په ډېر سخت وضعیت کې اوس ژوند کوم افغانستان کې. نو الله دې وکړي چې یو روښنایي راشي تر څو چې موږ خبريالان له دې وضعیت څخه ووځو. نه تنها زه، زما په شان ډېر نور خبريالان دي چې په کور کې همدا اوس پټ ګرځي، پټ دي په کورونو کې لکه زندانیان غوندي. تر سوچ دوی ته د کار کولو د ډاډه زړه باندې د کار اجازه ورکول شي، او یا هم موږ بهر ته انتقال شو، ځکه چې زه هم دا اوس هم ثبوتونه او شواهدونه لرم چې زه ډېر زیاته په خطر کې یم. ټول خبریالان اته ماته ورقې غورځول کېږي په دې اندازه باندې، خو لیکن زه کوشش کوم چې له دې هېواد څخه ووزم، خو لیکن زمینه نه ده راته فراهم، ځکه چې د خبریالانو په نوم باندې ډېر زیات کسان وتل له هېواد څخه بدبختانه. نو هیله ده چې زموږ حق موږ ته راکول شي، ځکه چې موږ د ولس سترګې او غوږونه یو، نو باید زموږ حق هېڅکله هم تر پښو لاندې نه شي.
مینه اکبری، تاسو په افغانستان کې زده مهال او خپل ژوند ته خطر هم وینئ، تاسو ویلا خو تاسو ویل چې تاسو پټ یاست، آیا که طالبانو له لوري دغه اجازه ورکول شوله چې تاسو بیرته ولاړ شئ کارونو ته، نو تاسو به ځئ بیرته به خپل کار پیلوئ او کنه؟
ډېره زیاته مننه، واقعا ډېره ښه پوښتنه وه. خو اوس هم ګورئ لمې خپرېږي چې وایي موږ خبریالانو ته هېڅ نه وایو، حتی د ذبیح‌الله مجاهد له لورې هم وویل شول چې وایي موږ هېڅ کوم ستونزه نه لرو د خبریالانو د کار کولو سره، یعنی د کار اجازه موږ ورته ورکړې، خو لیکن له بده مرغه موږ یې په خبرو باندې ډاډه نه یو، ځکه چې هره ورځ یو خبریال مړ کېږي، هره ورځ یو خبریال ترور کېږي. نو که اوس موږ ته د کار اجازه هم راکول شي، زه ځان مسؤل نه ګڼم چې زه لاړه شم دفتر ته کار وکړم، ځکه چې د دوی په خبرو باندې
اکبری، تاسو د شمشاد ټلویزیون پخوانی خبریاله وی او پریزنټر وی، ځینې پروګرامونه مو کوله، ښکلي پروګرامونه مو جوړوله، ما هم ستاسو ځینې پروګرامونه لیدلي دي، خو البته ستاسو سره به نورې میرمنې هم وي په شمشاد ټلویزیون کې، نورې میرمنې همکارانې، آیا دغه همکارانې هم دفتر ته ځي او کنه دوی هم په کور دي؟
بلکل، خور خو دغه ځینې خبریالان او ژورنالیستان او پریزنټران فرق کوي. اوس دغه کوم خبریالان چې اوس په شمشاد کې تاسو ګوري او ناسته بقا انجونې، یوه هم هغه تیر مخکینی خبریالان نه دي، ژورنالیستان نه دي چې کار وکړي، ځکه چې اوس نوي راغلي دي، ځکه هغه کوم تجربه کار کسان چې دي هغوی یو هم نشته، ټول په کورونو ناست دي، یا هم یو لارې پیدا کړي چې بهر له هېواده تللي دي، ځکه هغوی ته ډېر ګواښ او موږ ته ډېر ګواښ. شخصا زه خپله دغه اوس په افغانستان کې بنده پاتې یم، نشم کولای چې زموږ د زمينې نه درته مسایل زموږ پر نور کسان لړل.
او تاسو یا خلک پیژنې ک تاسو بهر په لڅ مخ وو زینو، تاسو خلک پیژنې، تاسو ته د دې څخه هم ډار دی، ویر لري او ک نه؟
بالکل، هو په هغه نارمل مخکینی نظام کې چې تاسو کله له کور څخه وتلم بغیر له ماسک نه لوس مخ، نو نارینه او که خزینه او پیژندلم به چې هغه د شمشاد خبریاله یا هغه د مینا اکبری، نو زه ډار لرم، زه د کور څخه ته نشم وتلی، حتی زمونږ کره چې دغه ګاونډي همسایګان د میلمستیا لپاره راځي، کورنۍ مور سره کینی، زه ته نشم مور سره کیناستلی، ځکه چې ما پیژنې وای مینا اکبری ده، وایم ډارېږم چې کور به مې په نخه شي او زما کور ته به خلک راشي.
او مینه، خپل تاسو سګنی چې افغان خزینه خبریالان خو تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې وي، کومې ستونزې وي مخکې لدی چې طالبان راشي او د افغانستان نه واک ترلاسه کړي؟ تاسو خپل افغانستان کې کار کوو، د یو خزینه خبریالې په توګه کوم ستونزو کوم ننګونو سره مخ وي؟
ډېر ښه، مخکې له دې نظام څخه د په تېر نظام کې دا ستونزې وې، کله چې مثلا موږ د کور څخه باندې وتلو، خو یو خو دا ستونزې وې خلکو پېژندلو، یا به یې رقم رقم ته خبرې کولې، بل دا چې موږ تاسو ته خو خپله معلومي ده، خبریالان ژورنالستان چې کله حقایق وایي نو ورته تهدیدونه او د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. زه خپله شخصا هم هېڅکله هم چې بیخي توره راته په غاړه باندې ګډي د حقایقو نه سترګې نه پټومه، ما په خپل فیسبوک پاڼه کې، ټویټر او همدارنګه انسټاګرام نورو سوشل میډیاو کې مې تل حقایق ول، که د دولت پر ضد و که د طالبانو پر ضد ول. نو دولت خو پوهېږي چې کله حق وایي څه به نه درسره کوي، خو لیکن طالبان نو به زر عکس العمل خوده. ما ته حتی ډېری وخت ګواښونه کېدل په ټلیفون باندې چې ته ولې په خپرونو کې مثلا یا ټیکرې ولې لوس سر کینې، ما ته ډېر مشکلات هم همدغه ول، زه په ډېری خپرونو کې چې کله لوس سر کینستلم، دا زموږ ازادي ده، یو انسان چې ازاده پیدا شوی ده د ازاده ژوند کولو حق هم لري، ولې دې تا ویښته ښکاري، ولې ته لوس سر په خپرونو کې کینې، ولې ته د ښځو د میرمنو د حق او د حقوق په هکله باندې خبرې کوې، ته د هغوی سترګې سیروي، هغوی پوهوي. نو ځکه اته ما ته په بار بار سره دا خبر چې کوم ښه نه ده، کافری خطاب را ده کړی ده، ورقې را ته چولې دي، چا ته ډېری وخت به زه مجبوره کېدلم ګاونډي هېواد ته به په پټه باندې تللم د څو میاشتو لپاره چې زه هېڅ شمه بېرته خپل هېواد ته راتلم.
مینه اکبری، تاسو دا مول چې نرګس او ناز راډیو سره هم همکاریانې تاسو لرلې، خپل نرګس او ناز راډیو آیا اوس دغه خزینه خبریالانې شته غوی کار کوي؟
ځینې محدود همکاران مشته ده چې اوس خپل خپرونو ته دوام ورکړي، خپرونې چلوي، خو لیکن زه نشم کولی ځکه چې زه په سکرین کې هم یم. زما تقریبا و کاله کېږي چې زه په سکرین کې کار کوم، نو ځکه راته مشکلات ډېر زیات دي. زه پټه ګرځم، نه غواړم چاته په راډیو کې مې غږ ښکاره شي، خو لیکن دا چې دا مرکه ماته مهمه وه، ما وغوښتل چې زه ګډون وکړم.
او د دې تر څنګ ګوره، طالبانو د واک ته راتللو مخکې هم په افغانستان کې خبریالان په عمومه ټول په نښه کېدل، خو په وروستیو میاشتو کې که ستاسو هم په یاد وي چې د په ننګرهار کې د نکاس ټلویزیون درې ښځینه خبریالانې که څلور وي، مان کوم څلور خزینه خبریالانه وي د ملال میوند په ګډون، چې هغه په نخښه شوی او هغه ووجل شوی، خو بیا یې زمواري په لومړی کې چا په غاړه هم وانه خستل، او د دې ترڅنګ دا چې بیا په جون میاشت کې په کابل کې هم نور خبریالانی په نخښه شوی، په دې کې داریانا ټلویزیون پروګرامونو قربانه چې مینا خیرین امیدل هغه هم په یو بریټ کې ووجل شو. دوی باندې بریدونه هم ډیر کېدل، هدفي وژنې هم دوام درلودلې. تاسو هغه وخت د نیت له لحاظ څنګه غواخه احساسولو، او اوس آیا دې کې څه توپیر راغلی دی؟ تاسو ګومان کوئ چې اوس خبري اعلان یاد او ژوند ته خطر نشته؟
بالکل، په تیر نظام کې که مثلا که کوم خبریال ته ګواخو یا هم که کوم خبریال باندې بریت کېده یا ترور کېدل، حداقل بخصاص وو، یو بخصاص ویل کېده د خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې په نوم به نهادو یا د نای دفتر. دوی به زموږ غږونه به د رسنیو پورې رسول تر څو چې زموږ حق موږ ته راکول شي، تر څو چې موږ به د تهدیدات او د مشکلاتو څخه وژغورل شو. خو بیا هم مشکلات ول یو سلسله، خو بیا هم خو اوس مهال چې بیخي راشي په دې سر باندې ته مونږ چا ونیسي چې مړم کې بخصاص نشته. دا د په د جلال آباد کې هم د اوس دغه دغه دوه درو ورځو کې څومره خبریالان ووهل شول. په کندوز کې حمیدی په نوم د نورلا اکبری نور ووهل شول، چې ځانونه به ویني ویني ساسېدلې، دغه بدن نه ورته پری پری کړي ول د چوک په سر باندې چا یې غږ واورېده، هیچا هم نه. په تیر وخت کې به مو هم خطر احساسو، خو لیکن اوس مهال بیخي فکر وکړه لکه فدایانو غوندې یو، که راشي دغه شاید امکان ولري د شپې راشي موږ مړه کې ترورم کې څوک نشته چې زموږ غږ هم واوري. نو اوس موږ ته ډېر زیات خطر ده. موږ د نړیوالې ټولنې نه غواړو چې دغه کوم خبریالان چې دي په سکرین کې واقعا کار کړی واقعا په خطر کې دي، دا باید وژغوري او وي بس. زه د دې خواهانه نه یم چې زه لاړه شم خارج کې عیشونو شوکم او ژوند وکم، نه. ما ته خپل د ځان حفاظت مهم ده، چې زه باید وژغورل شم چې هیواد بیرته ښه شي. زه غواړم بیرته راشم په خپل هیواد کې فعالیت وکم او کار وکم.
ډیره مننه. او د دې تر څنګ هغه میرمنې چې په کابل کې تیر ورځ هم راوتلې وي او د خپلو حقونو لپاره یې غوښتنې کولې، هغه سي میرمنو ته ستاسو څه وینا ده، څه پیغام لري تاسو دغه میرمنو ته چې غواړي خپلو کارونو ته بیرته لاړ شي، د هغې لپاره احتجاجونه کوي، یا غواړي بیرته خپلو ښوونځیو ته پوهنتونونو ته لاړ شي، خپل درسونو ته دوام ورکړي، دوی ته یې کوم پیغام لري تاسو د یوې افغانې ښځې په توګه؟
زما پیغام خور دا ده ورته، ځکه چې په داسې وخت کې دا تظاهرات او دا لاریونونه دا به هیڅ کوم نتیجه ورنه کړي. دوی د خپل ژوند سره لوبې کوي. زه میرمن چې سمو د مخ کې بیا لاریون کړی و، زه ورته ډېره زیاته خواشینی سوم. حتی ما څو خویندې سره اړیکې ونیولې، مال د خدای په لحاظ مال زه ستاسو نه هیله کوم دا کار مه کوئ، ځکه چې نتیجه نه ورکوي. مال د تاسو غږ به څوک واوري؟
آیا تاسو فکر کوئ چې نړیوالې ټولنې او د دې تر څنګ نورو هیوادونو تاسو یوازې پریښي چې تاسو دا خبره کوئ، او که څنګه؟
هو بالکل، موږ یوازې پریښي، ځکه چې همدا اوس زه یوه خبریاله یم، ژورنالیست یم، چې خلک مې پیژني، د سکرین مې کار کړی ده. هیڅ کوم نهاد تر اوسه ما سره اړیکه نه ده نیولې چې ومني ته ځان ته پام کوه، یا موږ غواړو تا له دې چې نه وژغورو ودي باسو، یا هم دا چې ته یو وظیفه دی و دنده دی و ماش در باندې قطه شو چې موږ ستاسو سره همکاري وکړو. همکاري دې نه کوي، هیڅ شی دې نه کوي. حداقل زما د ځان د ژغورلو لپاره دی، د موقت ډول لپاره دی، ما حداقل یو مسؤول ځای ته انتقال خو کې. نو زه هم دغه غواړم، ځکه نو دا مشکلات ډیر زیات دي راته خور.
سمه ده، موږ سره اوسه، موږ یو لنډه د ماخلو په پروګرام کې او بیرته راځو ستاسو سره به خبرې کوو، او تاسو ته به بیا مخه هم وایو.
به حساب
ډیوه سره اوسئ.
لری وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او زموږ سره د افغانستان څخه د شمشاد په خوانی خبریاله مینا اکبری ملګری د سکایپ د لارې بیا هم د غوي سره خبري مخ په وړاندې بیا یو. مینا اکبری بیا مننه چې را سره مالی په خبرونه کې اوس چې ته کار ته هم نزی او په کور کې او بهر ته هم نشو وتلې ځان هم پټوي په کور کې څه کوي ته چې سهار څخه پاسيږي تر ماخامه یعنی دا څه کوم فعالیتونه دي چې ته کوي او ژوند څنګه تیریږي درته؟ که
د ژوند درته وایم دا چې په وسري نظام کې را باندې ژوند څنګه تیریږي لکه یو بندي غوندي لکه یو بندي مرغ چې واخلې په قفس کې په سا کې خطا کې ولومړی ورځو کې خود ډیر زیات سخت استرس او استراب سره مخامخ شوی او مشه ډیر زیات راته سخت و خو کله چې نه په مطالعه مې کولای شو نه کوم بل څه اوس هم استرس لرم په دې اندازه ولې کله چې غواړم ځان وغولوم یو مطالعه وکړم نو په ذهن کې مې هاته مطالعه صحیح نه کینی نو دا مشکلات دي نو سبا چې کله پاسې کوم ورزش کوم ورسته له ورزش نه ډوډۍ خوړل او د کور کارونه کوم ځان پکې مصرف کوم
خا نو کور کارون کې نو آیا د خبريالۍ په برخه کې هم اوس خبرونه تاسو تعقیبوي خبرونه ګوري نور څه کوي آیا کومې لیکنې دی پیل کړي یا کوم ډایري لري چې د خپل هر ورځې دغه خاطري یا یادونه ولي کې ځان سره؟
بالکل زه ډېر وخت مطالعه کوم او د مطالعې تر څنګ لیکنې کومه زما د شعر او شاعري سره ډیره زیاته مینه ده شعر او شاعري هم کومه ځینې شعرونه لیکم او د خپلې ترخی خاطرې مې چې دي دا به ټولې په یو کتابچه کې لزان سره لیکلې دي که ان شاء الله یو روخانه ژوند الله پاک راکو راته نو زه به بیا دا تل ګورم چې د ترخی یادونه مې هم درلودل او تر څنګ هم دا د کور کارونه کوم او بس هم داسې ژوند تیریږي لکه یو بندي غوندې.
مینې ته ستا سره به نه پوهېږم چې ستا کوم شعر وسی که نه یې موږ سره کولی شي چې شریکې که په یاد دی وي البته او یا که کور کې څوک وي چې درسه مرسته وکړي ستا کتابشه یا ډایري درته راوړي چې ته موږ سره یو شعر په دې خپرونې کې خپل شریکې.
د ښه کاش ما سره هم د خبرو شریک کړی چې زما خپله کتابچه راخیستې وای دلته مې خپل یو شعر ستاسو سره شریک کړی وای.
لوانده مرګه موږ هم نه پوهېدو چې تاسو شاعر یاست او شعرونه هم لیکئ نو ډیر خوند به کړی و چې په پروګرام کې مو ستاسو شعر لیدلی او موږ سره یو مرکه هم د پخپرونی کې موږ تیره ورځ د انور صادق صاحب سره خبرې کړې وې چې د خپل په خوست کې د ناز رادیو مسؤل هم دی او هغه سره مو خبرې کړې. دا مرکه به هم وړاندې کوو د لیدونکو سره به شریکوو خو تاسو کولی شئ تاسو ته موږ کولی شئ دمه درکو تاسو تللی شئ او دغه ډایري پیدا کولی شئ موږ به بیرته ستاسو سره راځو او خبرې به کوو. سمه ده؟ ډیره مننه. لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زموږ سره د لندن څخه شبنم دوران د ټلیفون په کرخه ملګری شوې له بده مرغه سکایپ کې کوم ستونزه و موږ ونه توانیدلو چې شبنم دوران ځان سره په سکایپ راولو خو البته د ټلیفون په لار زموږ سره مال د سړی مشه په خیر اغلی شبنم دوران نړۍ
مننه سلامات اوسه اغلی شهید ما سلامونه درنوي د تاسو ټول لیدونکو ته ډالۍ.
وعلیکم السلام شبنم دوران تاسو په افغانستان کې د ملي ټلویزیون سره کار کوو او تاسو خبرونه به هم ویله پروګرامونه مو کوله خو څه وشول چې افغانستان مو پری خود او کله مو پری خود څنګه څه پیښه وشوله؟
د خو ټول نړیوالو ته هم پته د افغانستان کې چې اوس مهال خلک په کوم وضعیت کې لامل یې څه دی مو کله هم فکر کې دا نه درلوده چې دا چې وضعیت د بیا ځلې په افغانستان باندې تکراریږي هغه تور تاریخ هغه تریخ تاریخ به موږ هم تجربه کوو. موږ دغه کیسې له مور پلار په کتابونو کې په ښوونځي کې له ملګرو دوستانو اورېدې چې هغوی به کیسې کولې چې طالبان راغلي وو داسې وضعیت و داسې داسې موږ حتی په فکر کې هم نه ګرځېده چې دغه نسل چې موږ یو موږ به هم داسې یوې تورې ورځې داسې تورې دورې شاهدان اوسو. کله نه چې زه خو نتاقه ومه هلته ویاند ومه پرزنټ مې کوو خبرونه مو لوسته بیلابیل د ولایتونو د نړۍ د هر څه خبرونه موږ ته راته. کله چې په ولایتونو کې وضعیت خراب شو بیا موږ ته تر ډېره ډډګیر نه دا راکړل کېده چې وضعیت به مهار شي. اوس موږ خو په خپلو امنیتي ځواکونو باور درلود او هغوی وو چې موږ په ډاډه زړه کار کوو زموږ امنیت خوندي کړی وو. موږ هم ځان ته دا تسلا ورکوله چې شاید وضعیت ګډوډ نه شي، شاید هغه تور تاریخ بیا تکرار نه شي، خو چې کله نه ولایتونو کې وضعیت خراب شو، خلک را کډوال شول کابل ته، کابل باندې ټول هجوم را اور، وضعیت بیخي ګډوډ شو. موږ ټول حیران شو چې و خدای دا څنګه کیسه شوه. دا څه حال دی؟ وضعیت بیا ترې هم هغه پخوا ته ورتلونکی دی. خو داسې ورځ راغله چې زه شپه شپې نوکری وم، لس بجې ما خبرونه ولوستل د ارګ نه، هم غونډه وه پارک کې دوه ورځې مخکې د ځوانانو ورځ کې لمانځل کېده، موږ هم وربلل شوي وو. هلته تللي وو د ډېریو ملګرو څېرې ډېرې زیاتې د خفګان نه ډکې وې. چې کله مو له دوی نه وپوښتل چې څه کیسه ده، ولې وایي داسې بیا ځلې ګنګوسې دي چې هېواد سقوط کېږي، جمهوریت له منځه ځي، ړنګېږي. موږ تېر ځلې هم د ځوانانو ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره د نورو هم مسلکانو سره لمانځله، خو دا ځلې هېڅ هغه شور او شوق هغه هیجان پکې نه و چې موږ سره په ګډه سره د یو هېواد په زړه یعنی ارګ کې موږ هلته دغه ورځ لمانځله. د دې ځینې چې راغلو په شپې ځنو کړي وو، ماما د لس بجې خبرونه چې کله لوستل د هر ولایت نه د سقوط، د تاوتریخوالي، د وژلو، د مهارولو، د حقونو، د غږ د بندولو دا خبرونه مې ټول ولوستل، واقعا ډېره زیاته جګرخونه شوم. په سبا یې کور کې وم، سهار پاڅېدم، ډیټا مې آن کړه، چې کله فیسبوک ته مې سر ورښکاره کړ ګورم چې ډېرې بدې کیسې مې ولیدلې، ډېر بد بد څه مې ولوستل. اما تر ټولو چې په ما ډېر زیات بد اغېزه وکړه چې ګورم په بېګا ته زه ناسته وم په هغه سټوډیو کې، په هغه چوکۍ کې، په سبا یې چې ګورم هلته د طالبانو د ډلې کسان راغلي دي، زموږ دفتر یې نیولی دی.
شبنم جانې، تاسو هڅه کړې وه چې دفتر ته لاړ شئ او خپل کار ته دوام ورکړئ، نو تاسو موږ ته تیر ځل هم ویلي وو چې تاسو سره یو پیښه شوې وه او تاسو دفتر ته د تلو اجازه تاسو ته نه وه درکول شوې.
بالکل، موږ خو دغه کیسې اورېدلې وې چې داسې شوې وو، مېرمنې بیا هم د دوی پر وړاندې درېدلې وې. خو موږ هم د هغه نسل نه یو چې موږ هیڅکله شاتګ نه کوو او هیڅکله به هم نه تسلیمېږو. کله چې یو ورځ واوښته، موږ خو بس دا موږ ومنله چې دا د هېواد بس سقوط یې وکړ، هر څه ړنګ شول، دغه شل کلنې لاسته راوړنې زموږ له منځه ولاړې. موږ دې ته په تمه وو چې طالبان راځي، د دوی دریځ څه دی، دوی څه وایي، دوی کومه پالیسي تر مخه نیسي چې بیا دوی اوس دلته حکومت کوي. دا ډله چې دلته راغلې ده د زبیح الله مجاهد تر کانفرنس وروسته درېیمه ورځ وه چې دی راغی، کانفرنس ورکړ، د په خپلو خبرو کې یاده کړه چې موږ په هیچا هم بندیز نه لګوو، نه په رسنیو، نه په ښځینه کارکوونکو، نه په خبریالانو، نه په ویاندویانو، ټول کولی شي په راحتۍ سره خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا وخت و چې دی لایف راغلی او د شپې لس بجې وې، کابل کې موږ ټول ناست وو، ډېر زیات ټول خواشینی وو، مایوسه وو، د ټولو څېرې زیړې وې. بس دې خبرې مو چې وکتو څه نه څه مو ځان ته ډاډ ورکړ چې دا د دوی پالیسي خو مثبته ده. هغه شان چې دوی ویله په بېلابېلو ناستو کې چې دوی بدلون کړی دی، موږ هم د ذبیح الله مجاهد تر خبرو وروسته موږ ویل چې شاید رښتیا به هم تغییر کړی وي. په سبا یې زموږ نور نارینه کارکوونکي همکاران مو چې ول دوی دفتر ته ولاړل، ټولو کارتونه درلودل، د طالبانو د غړو ته د کارتو په خودو سره دوی ته اجازه وه چې دننه دفتر ته لاړ شي. ما هم غټ پوړنه مې په سر کړ، و کمیس مې واغوسته، ځکه حجاب دی دوی خو تحمیلوي په موږ. دوی فکر کوي چې موږ مسلمانان نه یو، دوی فکر کوي چې دغه همدا اوس هم په همدغه فکر دي، دوی په دې فکر وو چې دغه جمهوریت مسلمان نه دی، دوی اسلام دوی ورته راوړي. خو موږ اوږده اوږده کالي واغوسته، ځانونه مو وپېچل. یوه ډله له ما سره، خدیجه جانه هم و تاسو مرکه کې له ځانه سره درلوده، موضوع ما خدیجه شپږ نجونې ولاړو دفتر ته، ما غوښتل چې دفتر ته دننه شم، دوی ټول درېدلي وو. ما پر ما یې غږ وکړ چې ته چیرې دي، مالزه دفتر ته ځم، وای ته څه کارې؟ ما خپل کار پر وخت، مالزه خبریال یم. ما ته وای بس ورځه، انجونې نشي کوي چې تر دې وروسته لاړ شي دفتر ته کار وکړي. ما ورته ویل دلیل یې څه دی؟ نارینه کارکوونکي چې کولی شي هغوی چې کارت لري هغوی خپل کار ته دوام ورکولی شي. زه ولې وایي هغه جمهوریت و چې تاسو پکې دنده کوله، تاسو په میډیاو کې ناستو، خبرونه مو ویلې، یو څه بل څه. اوس عمارت دی، تاسو د اورپای ته رسیدلې ده بس لاړه سره کرا په کور کې نه بس د کور یې ما پرنده د لایل ول خو دوی د لایل ور نه ول او نه قانې کېدل څه دي
ګوري تاسو د دوی سره خبرې م شوې دي په اول ځل تاسو دوی چيري ولیدلې ور سره په دلیل کې هم مخامخ شوي ور سره بحث مو کو په دې خبرو باندې څنګه احساس دي له دې آیا ویری د لی ځکه چې په تیرو ډیرو کلونو کې به تاسو ډیر خبرونه ویلي به چې په هدفي وژنو کې ډیر خبريالان وژل شوې دي کله به داعش د دې زمواري په غاړه اخیستل او کله به طالبانو هم په غاړه اخیستل نو تاسو د ویری احساس درلودو او څنګه درته معلومې دل ته طالبان چې دوی سره د خبري کولې او دغه دلیل دی ور سره ویلو
ما د دې تیرې پښو کې ډېرې لیدلې وې په ویډیوګانو کې ډېرې لیدلې وې په غونډو کې چې دوی کوله په دغه ورسېو کې د سولې پروسه چې روانه و دومره اوږد مهاله خو ناکامه ما د دې تصویران به شي ډېر زیات لیدلې و اما ما کله هم فکر نه کوم چې زبرداسي طالب دلې کسان بداتلې نګوي ګوره موضوع به مخامخ ور سره درېګم او هان تر دې چې لفظش خړه وکوم زه دا چې زیړه وخت یو مدا سره پیدا ما ان دا چې و چې دغه ټول معلومات للی و چې زه اوس دته څو وایم دا زما منطق ولې نه مني ان تر دې چې ما لفظش خړه تر دې هغه سره ترخصه چې یو زما مخه تراره د نورې د تلری کړل چې تاسو لری شي زه وګورم دا څوک دی چې تاسو خبره نه مني د ټوپک ور سره و د دې ماشره باندې کا شکر ماته نیول وای کده ژوند نه بیزارې بس ورده مده دلته پاتشه چې ژوند یو مرمه دې سر نه صدقه کما بیا هم خپل مورال لا سور نه کړ تل ژوند مې یو کړل ورته مې ویل چې ما په شان دې تلګونه انجونی خبريالانې فعالانې تاسو وژلې دي زه هم یو څه یو موسم خو ما تاسو د ټوپک په زور زموږ غټ هیڅ کله نشي خپ کولای کما وژنې سبب ما پښان بل خبريال لاجي بل میرمن راجيږي بل فعال راجيږي اما خپل حق به تاسو نغواړي تاسو به داسن د ټوپک په زور هیڅ کله هم نه بریالي کېږي ما هغه سات کې زه هم نه پویدم چې څنګه له دوی سره مرکه کوم دوی سره لفظ خړه کوم یو سات له دوی سره زمال زش خړه شو تر هغه وروسته چې کور ته راغلم درې ورځې مکمله ناروغه او منه می خبرې کوي شوې نه می رنگ ځای ته راتلو ډیره زیاته ماته خوښینه ومه
شبنم جان دا مهال تاسو ویني چې په کابل کې او په نورو ولایتونو کې وخت په وخت میرمنې احتجاجونه هم کوي د خپل حقونو لپاره راوځي مدني ټولنې فعالان دي د بشري حقونو فعالان دي د خزو د حقونو فعالان دي تاسو د دوی لپاره څه پیغام لري
دا میرمنې چې په داسې شرایطو کې چې دوی عملاً طالبان په افغانستان باندې حاکم دي او دوی بیا هم خپل مورال لاس نه ورکوي راوځي خپل د حق وکټنه کوي دا واقعا هغه میرمنې دي چې د ټولو افغانو میرمنو غږ دي دوی هیڅ کله به هم نه خپ کیږي او دا د شلو کلونو لاس راوړن ده چې په دوی باندې کار شوی دی افغان میرمنې نور هغه د پرون ورځې میرمنې نه دي دوی دیموکراسي ونی ده واقعي دیموکراسي دوی تجربه کړه دوی اوس خپل حقوق پیژني د نورو حقوق هم پیژني او هیڅ چاته هم د اجازه نه ورکوي چې دوی حقونه نور تر پښو لاندې کړي دوی به مبارزه کوي تر هغه چې د دوی حقونه ورته ورکړل شي او د دوی برحق غوښتنو ته لبیک ویل شي زه دی خبريالې زه دی افغاني میرمنې زه دی افغاني جنې په توګه دا وایم چې زه به هم د دوی غږ بدرکو ما زه به هم د دوی غږ اوسم که زه هر چیرې ما که فزیکلی زه دوی سره نه یم خو د دوی غږ به زه همدا شان لکه څنګه چې دوی غواړي خپل غږ رساو ساتي او برحق غوښتنو ته خپل ورسیږي زه به همدا شان له دوی سره ولاړم تر هغه چې موږ خپل حق نه وي اخیستلې موږ نه غلې کېږو
ډیره مننه شبنم جان تاسو بل پروګرام ته هم تلونکی اس نو ډیره زیاته مننه چې را سره مال شوي موږ به مینا اکبري ته ورزو خو د یوې لنډې دمې وروسته
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او مینا اکبری بیا هم را سره مل د خبرونه کې ګوان کوم چې خپل شیر راموندلې دی پیدا کړی دی خپل کتاب چی څه او زموږ سره به خبرونه کې شریک مینا بیا هم ستړي مشه په خیر راغلی ډیره مننه چې را سره مل یې تر اوسه په خبرونه کې
ډیر زیات مننه خوږی نو تاسو د ماشاالله ډیر ښه ښه پوښتنه وکړي چې موږ در سره مال ونو اوس نو څوک به مال وي
ژوند اوس مینه یو بل پوښتنه درنه کوم مخکې د دې نه چې تاسو شیر ته لاړ شو هغه څه دي چې ته ډیر زیات ستا یادیږي یا ته د کمی احساس کې وروسته له هغې چې طالبان راغله واقع وموندلو
نو په دې پوښتنه دغه زړه مې بیخي زده تکه تکه شوی چې خبر دا مې ډیر زیات یادې کې ځکه چې زه یا د خورشید تلویزیون هم په سهرنۍ خپرونه کې وم او د شمشاد سره چې وم هم په سهرنۍ خپرونه کې به وم او تر مازدیګر پورې نو سبا به تقریبا 15 بجې پاسېدلم لمونځ به مې کوو نو تلاوت به مې کوو ورسته لږه 15 بجې تر 15 بجې پورې هم دا 15 بجې به د کور نه ښکته کېدلم په موټر کې به کېناستم او دفتر په لور به تلم دومره وخته به زه تلم نو اوس چې کله را پاسېږم 15 بجې کېږي به وخته چې شی وکم لمونځ وکم تلاوت وکم ځتی هم ځی کینم هم ځتی اوس خو دفتر نشته چې زلاړه شم دا مې ډیر زیات راته یادېږي او د همکارانو ناسته پاسته د هر څه مې راته ډیر زیات یادېږي
مینا اکبری خپل شی راته وړاندې کا
قربان شم په سترګو نو زه به یو لنډې درته وایم ځکه چې استغفار اوس د خبرونې وخت مونږ نسم شیر نو غواړم چې غزل شي تاسو وړاندې کما هغه چې وای اوسې په کومه کوڅه وګورم او چیرته به وي اوسې په کومه کوڅه وګورم او چیرته به وي هغه غټ سترګې جادوګر راته نن ډیر یادېږي که دراته وخت دی پوره وي که دراته وخت دی پوره وي
واکه مندلای دی آیا د دوی په خبرونو کې هم کوم بدلونونه راغلي دي کنه دی او د دې ترڅنګ د میرمنو خبريالانو سره آیا په اړیکه کې شوې دي چې دوی ولی ناراضي کارته آیا کوم بندیزونه پرې لګول شوې دي او که ناراضي وګوري چې دا غوي جواب څه دی
ناز راډیو په پوسټ ولایت کې صرف د مرمنو لپاره کار کول د پوسټ په دوله سوغیز رسنۍ کې ناز راډیو وزنۍ راډیو چې د مرمنو لپاره جوړ او په همدې مخه پروګرامونه کول کله چې نظام بدل شو د نظام په بدلون سره خزینه سټاف اوس زموږ دفتر ته نه راځي دوی پروګرامونه مخ ته نه وړي د دې سزای نارینه کارمندان کار کوي نه موږ ته خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دلته د خزینه کارمند کار نه کوي خو کله چې نظام بدل شو دغه وخت کې یوه ورځ موږ د راډیو نشرات ول کړل ټول خلک زیره کې وو دار ورسره وو هغه خزینه همکارانو بیا په دا فکر کې وو چې دوی ویل چې د ښځو لپاره د ښوونځی اجازه نشته چې ښوونځی ته لاړ شي نو راډیو ته موږ ته اجازه را نکړي څو څو ځلې ما وختل چې د پوسټ والي سره په تماس موږ ته اجازه راکړي کنه خو تر اوسه پورې موږ هم وخت پیدا کړی نه دی یا دوی سره موږ اجازه شوي نه یو چې موږ دا پروګرامونه بیرته پیل کړو کنه او بل هغه خزینه همکاران چې هغې ته موږ عواید چې پیدا کول دوی لپاره مو معاش ورکولو په پوسټ کې ښځې د ماسه کار نه کوي چې ورته پیسې ورنه کوي نو موږ کوم هغه عواید چې لرل هغه مو لاسته راوړل هغه اوس موږ سره نشته او موږ هم دوی ته نه دي ویلي چې تاسو راشئ دفتر ته دلته کار وکړئ او دوی څه څه ځلې غوښتنه کړې ده چې داسې پروګرامونه وي چې هغه له کور نه کېږي موږ کورونو چمتو کړو داسې ولي چې تاسو مشر کوئ خو تر اوسه پورې موږ حالاتو ته غلي یو چې هغه حالات څنګه کېږي د هغې سره بوتایو موږ سم وخت ځو
د انور صادق صاحب څخه مو دویمه پوښتنه وکړل چې آیا دوی د میرمنو کوم پروګرامونه لرل او کنه او آیا په دې کې کوم بدلونونه راغلي نو هغه دا ځواب وویل
مو خو دې پروګرامونه لږه لکه بار د اما په هي پروګرامونو د تعلیم په برخه کې هغه به مرمنه نور مرمنو ته خبرې کوله هغه پروګرامونه په داګه ته ورو دي مرمنو نه ډېرې مرمنه په کورونو کې هغه خپل دین نه اسلام نه خبره وي داګه ترڅنګ اما په هواینه لرلو په پانځي فارزخ نه کوي دي هغې ته مو دیني پروګرامونه هم چمتو کول. د همدا ډول ښوونیز پروګرامونه وو، د ماشومانو پروګرامونه وو، خو هغه پروګرامونه ډېر پروګرامونه موږ لرل، لکه د پروګرامونو یو څو نمونه موږ واخلو. ښځه او ټولنه، په ټولنه کې ښځه څومره مهمه ده، او د هغې تر څنګ د کور ډیوه، په کور باندې مو خبرې کولې چې په کور کې واک مېرمن چې د کور ډیوه ده، هغه باید څنګه کارونه وکړي، کوم کارونو ته ضرورت دی. په همدې ډول د مېرمنو ستونزې مو راخاستې، کومې ستونزې مېرمنو ته دی، یا مېرمنې تعلیم ته نه پرېښودی چې دوی تعلیم اجازه یې نه لرله، یا مېرمنو سره نور داسې ناوړه کارونه کېدل چې بعضې مېرمنې دې ته مجبورې دي چې دوی خپل کور نه فرار وکړي، پېښو وکړي. د اکثره پروګرامونو مېرمنو باندې وو.
او زو د درېمې پوښتنې ولوري ته چې موږ ترې وپوښتل، آیا دوی تفریحي پروګرامونه، د موسیقي پروګرامونه لرله، او که نه اوس کوم پروګرامونه دي؟ نو هغه څه داسې ځواب وویله،
هغه پروګرامونه اوس لرو، پروګرامونه شته، خو هغه د موسیقي پروګرامونه چې دي اکثره موجود کړي دي. لکه موږ د غرمنۍ په نوم یو پروګرام لرو چې په هغه کې به مېرمنو مخ ته ورو کیسه مبحثه کړي دي، یو تفریحي پروګرام و. یو بل پروګرام د سندری شور په نوم لرلو، چې هم تفریحي پروګرام و. هغه د مېرمنو پروګرام اوس بند دی، هغه سندری شور تفریحي پروګرام هره ورځ روان دي. هغه یو تفریحي پروګرام لرو، نور مکثره خپرونې موضوعاتي دي، دینی برخې ته هم زیات وخت ورکړی. دینی برخه هم پخوا وه، اوس هم بعضې هغه د طالبانو سره کوم دینی عالمان چې ورسره دي، هغه موږ کله نه کله راواړو راډیو ته، راډیو کې مېلمه کوو، خلکو ته دوی خبرې کوي، هغه موږ سره هغه پروګرامونه هم زیات کړي دي.
د ملتیا څخه مننه چې را سره په پروګرام کې مالیا ساو د افغانو ښځو، او په ځانګړي ډول په رسنیو کې د افغانو ښځو د حالاتو په اړه باندې غږیږو. زموږ سره په خبرونه کې ملکیږي شفیق الله رحماني صاحب د سکایپ د لارې د افغانستان څخه، چې ننګرهار کې د نرګس راجو مسول دی، او ځینې نور راجوګانو مسول هم دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغی شفیق الله رحماني صاحب.
مننه کور ودان، خوشاله اوسېږي تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته، ټولو ته خرغلاس وایو، خیر اوسې.
ډیره مننه رحماني صاحب. تاسو د نرګس په نوم یو راډیو، محلي راډیو لرله په ننګرهار کې، او دغه راډیو کې زیاتره خبرونه د میرمنو لپاره وي، او دغه راډیو بلکې د میرمنو لپاره وا، او تاسو په دې کې ګمان کوم چې میرمنې خبريالانې هم لرلې. آیا اوس مو هم فعالیتونه دوام لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لنډو کې به داسې و چې نرګس راډیو په 2008 کال کې د شایق نټورک په اډانه کې د ښاغلي انجینر صاحب شایق لخوا، چې د هغه خزي د ریاست چارې شاله شایق په مخ وړلې، په دغه راډیو کې البته د نشراتو مسؤول هم زه په هغه وخت سره هو. په دغه راډیو کې تقریبا په اوایلو کې مونږه 15 تنه نجونې خبريالانې لرلې، چې هغه همدلته روزل شوي وي، څه مخکې روزل شوي وي، بیا دوی په دې وروستیو کې 10 وي. نو موږ تر وروستیو پورې نشرات درلودل، او دغه نرګس راډیو سیدا په ختیځه سیمه کې یو داسې راډیو و چې د دوی ټولې چارې البته د ښځو لخوا نه، د ښځو لپاره مخ ته وړل کېدلې. په دغو خپرونو کې اکثره خپرونې د ښځو د پوهاوي لپاره وي، که هغه اسلامی پوهاوی وو، کاغه قانونی مدنی پوهاوی وو، او د خزو یو ډول ملاتړ وو، یو اداره وو چې د خزو د انسجام لپاره، د خزو د لاسبری کېدو لپاره، البته زمونږ د اسلام او کلچر په چوکاټ کې دغه برخه پالل کېدله.
دغه خزینه خبري اعلان څه شو؟ یا اوس ولی کارته نه راځي؟ او تاسو دغه خبر راډیو ولی وتړله؟
جناب، د یورستیو کې چې کوم تحول په افغانستان کې راغی، او په 15 اگست باندې د جمهوریت واګي د اسلامي امارت ډلې په دغه محل باندې، نو په د هیواد په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ادارې، یا په ځنګل ډول هغه ادارې چې خزینه برخه درلودله، دوی پورونه کېناستلې. که څه هم دلته په ځنګل ډول باندې راډیو ته کوم یو داسې ګواښ چې موږ ته په خپله شفاهي ډول باندې یا په مکتوبي ډول باندې چا کړی وي نه و، خو دلته ننګرهار ده، او ننګرهار کې نو ډیر کله داسې یو حالت وي چې هر هر انقلاب یا هر وختون چې راځي دلته پکې مشکلات ډیر زیات وي. بیا د خزو په برخه کې نو دلته سنتي ټولنه ده، هغه انجنو ونه شو کولای یا نه غوښتل یا یو ډول ویره تر اوسه پورې موجوده ده. چې هغه
آیا تاسو خپل دغه همکارانو سره په تماس کې اس پاړي کې کیس، آیا دوی غواړي چې راشي، آیا دوی په تمه دي چې د طالبانو مشرۍ لوري به څه اعلان وشي، دوی غواړي بیرته کار ته راشي او که څنګه؟
او ولې نه، تاسو پوهیږئ چې یو څوک په دغه برخه کې روزل شوی وي، هغه مسلکي شخص وي، هغه تقریبا د لس یوولس کلونو په اوږدو کې هغوی دغه مسلکي دنده مخته وړي وي، هغوی خامخا غواړي، هغوی موږ سره په لیکم دي، هغوی تل دا غوښتنه لري، هیله لري د اوسني واکمنو نه چې په دغه برخه کې یو کوټله اقدام وکړي او دوی بیرته خپل دندو ته رسي او خپل دنده چې دا په سم ډول باندې مخته یوسي.
رحمانی صاحب، تاسو ګمان کوم ننګرهار ولایت کې په پوانتون کې استاد هم یاست، ونی هم کوي، آیا خزینه محصل بیرته راغلی دي؟
نو تاسو به خبر یاستئ چې پوهنتونونه تر اوسه پورې نه دي شروع شوي، امبرسانی پورې دولتي پوهنتونونه پاتې دي او مخکې یو هغه موږ خبرتیا موږ ته راکړې و چې پوهنتونونه به شروع کیږي او د پوهنتونونو په شروع کې به خزینه او د نارینه ترمنځ یو پروسیجر به موجود وي چې هغه به یا کچته جنکۍ ډېرې وي سیمپونه وبیلیږي او که لږ وي هغه به سیم کې به یو حایل یا پرده ول کیږي. نو دغه برخه کې بیا بیرته دوم امرسانی نه دراغلی، تر اوسه پورې بیا د لوړو زده کړو وزارت مونږ ته امر نه کړی چې بیا پوهنتونونه شروع شي. سه هم دوه ورځې درې ورځې وړاندې یو رسنیزه خبره و چې دوی په خپلو منځونو کې وناسته درلودل او په دغه ناستې جریان کې د لوړو زده کړو وزارت ته هم لارښوونه شوې وه چې پوهنتونونه به ډېر ژر شروع کیږي.
ډیر زیات مننه رحمانی صاحب چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې تاسو مال شوي.
مننه صاحب، مننه،
ژوند دې اوسې. د بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، موږ څو شیبې وړاندې د خدیجه امین چې د ملي ټلویزیون په خوانی خبریاله و دغه سره یو مرکه کړې ده، راځي چې د هغې دغه مرکه او خبرې په ګډه سره واورو او بیا به هم ستاسو سره خبرونه مخ په وړاندې بوزو. مننه خدیجه جان، تاسو د وخت را کول څخه. تاسو د ملي ټلویزیون خبریاله وی او له هیواد څخه وتلی یاست، اوس په بل هیواد کې یاست، ولې مجبور شوئ چې افغانستان پریږدئ، خپل کار پریږدئ، او تاسو کیسه څنګه ده؟
مننه تاسو نه، یو سلامونه تاسو ټول دونکو ته هم. زه اسرنګ چې تاسو یو کال کېده چې ملي ټلویزیون سره مې کار کول، ام خبریاله وم، ام دی نیوز پریزنټر وم، خو دا مې هیڅ کله په خوب کې هم نه و لیدلې چې زه به یو ورځ راشي افغانستان پریږدم او بل هیواد ته لاړ شم. دا مې هیڅ کله هیله نه و، هیڅ کله مې دا په خوب کې هم نه و لیدلې. خو کله چې طالبان راغی او هغوی ته اجازه ورکړه چې لاړ شو خپل دندې ته، خپل وظیفه ته، نو موږ مجبور شو دې ته چې هیواد پریږدو. کله چې زه لاړم دفتر ته، درې ورځې تېر شوې وو د طالبان د حضور نه په افغانستان یا په کابل کې، نو زه لاړم پوښتنه مې اجازه ورنه کړه چې دفتر ته لاړ شي، خو زه لاړم. لیکن کله چې لاړم هغوی ته مې وویل چې موږ ته باید اجازه ورکړي، موږ باید خپل دندې ته راشو. که تاسو وایئ چې موږ د خزینه د کار کولو سره ستونزه نه لرو، خزی کولی شي چې کار وکړي، خو ما ته اجازه راکړئ، زه غواړم چې خپل دندې ته راشم. ولې زما نارینه همکاران راتلی شي او ما ته تاسو اجازه نه ورکوئ؟ بیا هغوی ویل چې نه، موږ تر اوسه پورې کومه تصمیم نه یو نیولې او هیڅ کوم تصمیم هم نه لرو. تر اوسه تاسو باید کور کې پاتې شئ او تر هغه وخت پورې چې موږ تاسو ته اجازه نه یو ورکړې، خو تاسو نشئ کولای چې راشئ. او دې پاکله مې سو انټرنیشنل میډیا سره مې مرکه د دې مهمه کو چې طالبان ما جنوي دوی چې موږ د خاطر د کار کولو سره کوم ستونزه نه لرو، نو وري اوس چې دا ډیر وضعیت نو ولې موږ ته اجازه نه ورکوي.
خدیجه جانې اوس هم په افغانستان په ولایتونو کې راجوګانی بند دي، په ځانګړي ډول هغه راجوګانی چې د میرمنو وي ځینې بندي شوې دي، ځینو پروګرامونه تغییر خوړلی دی. او موږ تیره ورځ هم ورڅخه غږیدلو، ځینو ویل چې د دوی خزینه کارکوونکي هیڅ بیرته نه دي راغلي دفترونو ته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به د طالبانو د واک لاندې دغه خزینه خبریالانو ته چانس وي چې بیرته راشي کار ته؟ څه فکر کوئ؟ څه هیله لري؟
دا امکان نه لري، ځکه چې که طالبان د خزینه د کار کولو سره یا د حضور سره کومه ستونزه نه درلود، ولې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ خزینه نه وه پاکوی ترمنځ کې؟ د جمهوریت د نظام څخه ښځې ویل، لیکن د طالبان له خوا هیڅ کوم ښځې نه وو. که هغوی موږ ته اجازه ورکول، نو ولې موږ اوس په دې ته مجبور شوی وای چې بل هېواد ته لاړ شو؟ همداسې هغوی هیڅ کله نه غواړي چې ښځې کار کړي. د هغې لپاره زه چې ګورم او هغه راپورونه چې هره ورځ اورم د افغانستان پاکله سپیشل د خبریالانو پاکله، هغوی هیڅ کله خبریالانو ته ښځینه خبریالانو اجازه نه ورکوي، ځکه چې هغوی نه غواړي چې ښځې کار وکړي، ښځې پرمختګ وکړي. څرنګه چې تاسو لیدلی یاست په څو خبرونه کې چې ښځې باید په کور کې پاتې شي، ښځې د لپاره نه دي چې راشي کار وکړي. دوی په باور دا دي چې ښځې کور کې پاتې شي، واده وکړي او یو ماشوم وزېږوي. همدومره د هغوی د طالبانو په نظر همدومره د یو ښځې ونډه ده، نور شی نه ده. او
خدیجه جانې، تاسو که هم د یو خبریال په توګه په افغانستان کې کار کوه، د یو خزینه خبریال په توګه کومې ستونزې دې لرلې؟ کومې ننګونو سره مخ وې مخکې له دې چې طالبان راشي او د افغانستان واک ترلاسه کړي؟
سره له دې چې په دې شل کلونو کې خزینه ډېر پرمختګ کړی و، موږ ډېر ښځې درلود چې په ځینې مهم پوستونو کې کار کول، خبریالان وو. او بیا هم ستونزې وې، ځکه چې زموږ جامعه چې و ټولنې د ښځو د کار کولو سره لږ ستونزې درلودې، سپیشل فار د ښځې چې په تلویزیونونو کې کار کول ستونزې مو درلود. خو بیا هم دا زموږ غوښتنه وه چې موږ په دې برخه کې په خبریالۍ کې نور هم پرمختګ وکړو. ستونزې دا وې چې بهر د ګزارش ځینې ستونزې وې، خلک هر څه ویل، بیا هم د کورنۍ ستونزه په ټولنه کې هر چیرې مو ستونزه درلود. خو بیا هم یو ښه پرمختګ و چې موږ کولای شول چې خبریالو شو، لکه زه رالم خبریاله شوم، دا ماته یو لاسته راوړنه وه او دا زما لپاره ډېر مهم و چې زه یو تلویزیون کې کار کوم، اسپیشلي فار ملي تلویزیون کې کار وکړم. خو خبریالان ستونزې درلود، کله کله موږ ته اجازه نه ورکول چې لاړ شو، هسې ګزارش جوړ کړو چې یو نارینه کولی شي، هسې ګزارشونه موږ ته اجازه نه ورکول، داسې ستونزې وې. خو بیا هم موږ پرمختګ درلود، موږ کولی شول هغه تایم کې کله چې کوم ستونزې سره مخ شو خپل آواز اوچت کړو، لیکن اوس خو هېڅ کوم شی نشته. اوس ښځې خپل د مشکلاتو په هکله خبرې نه شي کولی. کوم خبریالان چې ځي د ګزارش جوړولو لپاره، پرون مو هم یو ویډیو ولیده چې طالبان د خبریالانو سره ډیر بد چلند کوي. نو ورځ په ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره، د ښځو لپاره ستونزې ډېریږي او داسې ولې نړۍ دي؟
د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خدیجه امین وه چې د ملي تلویزیون پخوانی خبریال او اوس په آسترالیا کې میشته ده. په وروستیو کې یو ایوارډ هم ترلاسه کړی دی د خبریال په توګه. او طالبانو د 1990 تر 2001 کال پورې په خپل لومړی واکمنۍ کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو په کار باندې بندیز لګولې و. بیا اوس هم ښوونځي تړل شوي دي. همداراز له کوم وخته چې طالبان په واک کې راغلي دي، ښځینه یا خزی نه خو کار تتللې دي او نه هم خپل خوانځي او په هنتونونو تتللې دي او دا فعالانی او همدار از دغه میرمنی په خپل راتلونکو باندې سخت اندېښنې وار په وار خي دغه نننې خبرونه وا او په دې ځای کې دغه خبرونه هم پای ته رسی. بیا برازو بل جمعه سره د یو بل ځانګړي خبرونه چې هم د افغان خزو د ننګونو او ستونزو په اړوند بوي او تاسو سره به شریکو د دې خبرونه قربانه او مزه منزه شهید خبرونه پروډوسر وادنان رشید تاسو هم اخلو اجازه ته تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ د الله په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.